السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې وروستۍ خونړۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا پرون په یو بیان کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې وشوه او پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله، د یوه چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه چینایي ای وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. امنیت شورا ټینګار کوي چې د دې کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملان، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي دي د دې چاودنې د څرنګوالي او عواملو په اړه پلټنه پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې بی بی سی ته تایید کړې ده چې د تیکواندو ښځینه روزونکې خدیجه احمدزاده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې په امر په هرات کې نیول شوې وه خوشې شوې ده. خبر زیاتوي چې نوموړې د ځایي محکمې د حکم په اساس په دیارلس ورځې بند محکومه شوې وه او نن یې د بند موده پوره شوه. خدیجه احمدزاده د مرغومي په شلمه نیټه نیول شوې وه او هغه مهال سیف الاسلام خیبر د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي وو چې اغلی احمدزاده شرعي مقررات مات کړي وو. هغه ویلي وو چې څو کسان نور هم نیول شوي او محکمې ته به وړاندې شي. لسګونه افغان کډوال د پاکستان له توقیف خونو آزاد او هیواد ته ستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نننی بیان له مخې روانونې د پاکستان له توقیف خونو یو سلو درویشت تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شول. بیان په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې په بند محکوم وو او د دې ریاست د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 11 لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 1,45,000 ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سولې پلاوی اعلان کړ. د ترامپ په مشرۍ دغه پلاوی په پیل کې په غزه کې د سولې پر ټینګښت تمرکز کوي. د دې ابتکار د لاسلیک مراسم د سویس په داووس ښار کې ترسره شول. ترامپ د نړۍ لسګونه مشرانو ته بلنه ورکړې چې له دې پلاوي سره یو ځای شي او ویلي دي دی غواړي پلاوی د غزې پر اوربند سربیره د نورو نړیوالو ستونزو اورۍ ته هم پاملرنه وکړي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو پر مهال د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویل چې ټول ټال 3,111 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ خپره کړه 2,420 وژل شوي کسان بې ګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او امریکا چې د ایران زاړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د اتمې او نهمې په شپو یې د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز عمل ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران دا هڅه چې بهرني حکومتونه پړه بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره خندونکې هڅه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. په کابل ښار کې د لومړنۍ واورې د ورېدو په اړه به په راپورونو کې جزئیات درکړو. د بشري حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د طالبانو د لوی مشر لخوا جزایي محاکمو ته استول شوې اصولنامه د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
زما دا عملو چې له واده یې 2 کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پیښې پرې په دې 2 کلونو کې ښایي تر 10 زلونه هم ډېرې راغلي وي.
په نړۍ کې د بندیوانو خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې د وروستي راپور جزئیات به هم واورئ. خو په دې راپور کې د افغانستان نوم نشته. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې ډیره افغان کوچیان وایي پاکستانی پولیسو د دوی د کورنیو لسګونه غړي نیولې دي.
دغه د تاباد علاقه کې ډېر سخت سختي راخیستې ده. کورونو په کورونو ګلو په ګلو ګرځي. خلک یې ډېر نیولې دي. یو شپته یا کسه یې نیولې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو نن پنځشنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي دوهمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شاوخوا دیرش ولایتونو کې د شدید واورې او باران اټکل کړی. د واورو له کبله یو شمیر مواصلاتي لارې ترل شوې دي. د راپورونو له مخې د شدید توپان په نتیجه کې تیره شپه له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا لاین هم له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوی او د مزار شریف برېښنا پرې شوې ده. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
لاره تړلې ده. خواړه پر وخت نه رسیږي چې دا کار د بیو د لوړېدو لامل کیږي. خلک ډېر اندېښمن دي. دوی شکایت کوي خو چارواکي دې مسلې ته ډېره پاملرنه نه کوي.
دا د حسیني په نوم د جوزجان ولایت یو اوسېدونکی دی. دی د ازادي راډیو یوازینی اورېدونکی نه دی چې د سړې هوا او ژمي موسم له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پیغام لیږي. یو بل اورېدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وویل
زمونږ موټرونه بند پاتې دي. واوره او باران دی. دوی سړک نه ترمیموي چې زمونږ موټرونه تیز شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د درنو واورو دوامدار او سختو طوفانونو له امله د سالنګ په ګډون یو شمیر لوی لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د حق شناس په وینا د سالنګ لوی لارې په مختلفو برخو کې د واورې ژوروالي توپیر لري. په شمالي سالنګ کې د واورې ضخامت تر 4 مترو او 8 سانتي مترو پورې دی او په جنوبي سالنګ کې له 2 مترو او 8 سانتي مترو پورې دی. هغه زیاته کړه چې د ځینو خندونو سره سره د سړک پاکول دوام لري. د تولو نیوز په وینا د سخت توپان او واورې تر اورېدو وروسته د ترکمنستان څخه د عامه برېښنا لاین د چهارشنبه په شپه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شو او د ترکمنستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا رسولو کار ګډوډ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونو د دې ستونزې د څېړنې او حل لپاره هڅې روانې کړې دي. په پکتیا ولایت کې د فواید عامه ریاست د سرکونو د ساتنې او خوندیتوب مسؤل ظاهر شاه زهیر وویل چې د پکتیا او خوست لاره هم د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوې ده او د هغه په وینا یو شمیر مسافر هلته بند پاتې دي. د شاغلی زهیر په وینا سخت طوفان د واورې پاکولو پروسه قرار کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په شاوخوا دیرش ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال خبرداري ورکړې ده او د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه کابل کې هم لومړی واوره وسوه. د ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اورزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې درنی واوري او بارانونه وسی. تمه کیږي چې په دې ولایتونو کې د واوري اندازه د 15 سانتي متر پورې او د باران اندازه د 15 ملي متر پورې وي.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د راوداري پنوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویلي دي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره تاوتریخوالی مشروع کوي. راوداري چې د دې اصولنامې یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادۍ رادیو سره هم شریکه کړي ده. په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سند قربانیان له قانوني حقونو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کورني تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایي اصولنامه د ښځو ماشومانو دینی او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادری چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. یاد سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدلانه او نړیوالو بشري حقوقو له ښکاره ټکر سره مخ دي او خبرداري ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیس ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادۍ ځپي او خپل سرو نیونو او سزاو ته مشروعیت ورکوي. د راوادري په نوم د بشري حقوقو سازمان په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ګڼ موارد یاد کړي، خو مشخصه نه ده ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو او دینی او مذهبي لږکیو د حقونو د نقص اړوند د طالبانو د حکومت د دې جزایي اصولنامې پریکړې او مادي غندلې دي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په دوه درسمه ماده کې راغلی چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر زخم او یا پر بدن د شینوالي کړه کې دوسرو وهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دای په مان محکوم کړي. خو راوادري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړي او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي، بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول په سند کې په ښکاره ډول له پامه غورځول شوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو قربانیانو کورنۍ خپلوان او شاهدان هم په اړه ژوره اندېښنه ښیي. د دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل نومي راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولی نه سي سره له دې چې څو ځله یې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې، خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوی.
یک ماه پیش یه اتفاق افتاده بود، البته این اتفاق به تکرار بالش افتاد.
زما در عمل لور چلو واده ای دو کاله که یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پیښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلي وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت کا هم روک دی دی بیا دا حوضې ته ولاړه. خوالته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره لویری او د دې خبره د سم قانون د نشتون لامل لا هم له زور زیاتی کړيږي.
یک همسایه ما است، چند روز پیش ما همش از ما کمک خواسته بود به خاطر کی مشکل صحی داشتن.
زته مو د مخکیز مو دی وی گاونډي مرسته دا ورغلم، ده زه دوم ډکړې ده چې انسان ته د زغم ور نه و. سره له دې چې مړي اقتصادي ستونزې هم نه لري، خوده ته هیڅ پام نه کوي، ورته وایي چې ته ناروغه نه او ځان هم داسې هي او دروغ وایي. خو سوري دا وهلې چې ولې تل ناروغه یې، ما خپل د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل. دا ډول اصولنامه به
د راوادری سازمان دغه شان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول سوی جزایي اصولنامې پر 48مې ماده هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعزیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر لس کلن ماشوم ته د لمانځه د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د نهمې مادې د مراتبو موافق دی تعزیر ورکول سي، خو د نهمې مادې څلورم بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعزیر کې هم وهل راغلي دي. راوادري سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منه کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د دې سازمان په ټکو دا ډول احکام د ماشومانو ساتنه او انساني کرامت کمزوری کوي او د ناوړه چلند تر رامنځته کېدو خطر لا زیاتوي. د یادونې ده چې رواداری پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډېری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول سوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابري اصل، د جرم او سزاو د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې په ټکو یې قربانیان له قانوني حقونو محروموي. دا سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسؤلیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې دا سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې په ځلونو عامو خلکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د مدافع وکیل حق نه لرلو تر څنګ د ګڼو نورو ستونزو په اړه شکایتونه کړي، خو طالبانو پر مختلفو سټیجونو د عدالت ټینګولو ادعاوې مطرح او د ملا هبت الله اخندزاده په ګډون بېلابېلو مشرانو یې وخت په وخت خپلو ادارو ته د عدالت تامینولو او له فساده د لرې کېدو لارښوونې کړي دي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یو بل موضوع ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوي سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبریالان پکې بندیان وو. د راپور لمخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوی دی. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل او ورپسې د روسیه او بلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندانی شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کېږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمیر دیرش تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمیر 9 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زندانی وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 خبریالان زندانی وو. روسیه د 28 زندانی خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 5 دوه اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زندانی وو. سعودي عربستان 8 زندانی خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زندانی وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زندانی نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېری زندانی خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یوه ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې ویلي دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه له تر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې 4 د جنوري 28 په اکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له سلسلنې زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د حق اندازې سره نږدې نه ده چې د هیواد د عادي او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو له امله په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژۍ د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدېدونکي انرژي له مصرفېدونکې انرژۍ سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی ناهي اوسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلای. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
د همدې ښار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د یوې کارخونې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نوی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان فیسبوک غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفېږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي وو چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستي او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیې د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیواد نو څخه تامینېږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړي او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې د اوږدمهاله او دوامدار حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښيي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هم د خبرونې ورستای راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند نیونې او ځورونې سره مخ دي. یې په تابات کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تاباد علاقه کې ډیر سخت سختي راخستې د کورونو په کورونو غلو په غلو ګرځي. خلک هم ډیر نیولې دي او شپتاویا کسای نیولې دي.
دغه شان هریپور کې یو بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیرو دوه ورځو کې د دوی له سیمې هم لسګونه کوچیان نیول شوي دي.
موږ خپل کلیوالم چې حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللي وو ورځو ما له تیر کوي کلانو سرکاري وکیلان ټولو بس دا خبر سره وګړه وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل نه.
د دې کوچیانو استازی هم د خبره تاییدوي، وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډیر مخ کیږي. حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټاباد د منسیری د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانیان ونیول. زیاتره په دې کې کوچیان دي. دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. دا کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپلو مالونو دپاره په کیمپ کې هغه استوزنه نشي کوی. له سلو زیات خو یو ضلع په هریپور کې نیولي. په جیلونو کې دي. څه د روپۍ په وایسته باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسېږي. دی زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د جنوري په 18 ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي او که چیرې ونیول شي نو افغانستان ته به یې خامخا ډیپورټ کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو دا شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیت سیاره ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیت سیار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 11 لکه څخه ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې تر 1450 ډېر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت هم ویلي وو چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې له دې کار لاس واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه همدوم روه او په همدې ځای پای ته ورسېده. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح خلاصت وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کېږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه شوې وه. د ګپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ هم داسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې وو هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی وروسته لدی چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي. او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري، دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته، بیا تر یولسمې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاترو سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې پنځه وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کیږي او هغه هیواد دی په خپله ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنې د څلور کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نهڅلوېښت کلونو عمر باندې دی مړ کیږي او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د داسې همایون وخت ته رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شیر شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1912 خبرې کال چې د 1905 میلادي کال سره سمون لري د 50 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندوستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړه یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتی و. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډېره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دري ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه. او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډېر سخت مینهواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل، او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډېر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه. او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده چې د ته به یې کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد نه درلودی، خو د دغه بېسوادي سره سره د ده مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده، ځکه ده په خپله ویل نه سوای کولی، باسواد نه و، سواد یې نه درلودې، خط یې نه سوای ویلی. نو هغه ډله کتاب لوستونکی چې ده درلوده، همیشه به یې ده ته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر سره، په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه دري ژبې ته وژباړل سوه. او دغه کار د دري ژبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ژبې څخه کتابونه و دري ژبې ته وژباړل سوه، د دې سبب سو چې دري ژبه چې د هغه نورو سیمو ته هم خپور سي. د هند غیر مسلمان اوسېدونکي چې هغه هندوان و، د هغو مینه هم د دري ژبو سره زیاته سوه. د اسلام سپېڅلی دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لاره پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یوه حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقداماتو څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه، چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودې، او یو ډېر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي، او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماري ښکارندویي کوي دغه معماري، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ یې په ډیلي کې د شاهجهان سره کلا، او د هندوستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معمارۍ نمایندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید، او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 14مې پیړۍ څخه وروسته په هندوستان کې وځلېده. یعنې موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول، او په هندوستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې و هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازینی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له وپوهېدلو ده چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل، او څه ډول واکمني یې درلوده. د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنۍ شېبو راسره مل پاتې سوي اوسئ او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. رسو تر اتلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله به بنا را پس پیسې لینا بس سلامونه کې هلی میو منی ترنو زده کول کو هله د چروغ جوړ بوسي او د ژوند چاري بم شپ پر وخت تاسو ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم هله د چنن ورځ هم د لوست سره خرني شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې په نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وضع او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړۍ نړیواله جګړه پیښ شوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونه کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یا د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ دغه بیباوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نه درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستی او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان
هیواد المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړ او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم ورسته پیوا اونې کې یعنی پیوا هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سو. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسان په چټکۍ سره منسجم سول، سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلژیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او زنزانې له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي، خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځې او لویدیځې جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایښودو ځای پیدا کړي، دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیي ځوانان و، د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي، دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله کی. او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وادي کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې المانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات ورکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې په دای باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي. سل کسه څخه ډېر په هغه کې غرق کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځنډېدل ډېر سوه چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 24 تاریخ باندې المانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه او یو ځل بیا د امریکایانو خراب ووشل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري بیا د کشتي د سارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتسفیک لیوتوفسک د تړون څخه 13 ورځې وروسته المانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او المانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلژیکي واحدونه حب د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لاسلی کې اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغو د لاسوهنې د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسري اوربند وسو او په لویدیز جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام سو. په پای کې بیا تر څلورو کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.5 میلیونه خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم داوي چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او بعدي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 6000 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. البان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو، چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه. او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځه دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې پوتریش کې زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي. او مخه هم دا چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکړي، او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په 1947 کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع سوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه، او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سوه. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګېدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه. او دغه جګړه بیا سل ورځې اوږده سوه. د 10 د اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریمیا ته هم داخل سو. د 1948 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډېر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت رامنځته سو. درو رزه کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړم وګرځېدلې وي. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر اتلن کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا پلوستا دو مات کړي څو بندو نا جانا پلوستا دو مات کړي څو بندو نا جانا هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا بدکڑا ہا بدما ملغلری دلالو نہ جانا.